منځ کې مزيات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولي دي. خدمه لوړه درجه د تحصیل ماستری ده.
دغه موده چې تاسو وایي په پاکستان کې مو درس ویلی ده د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد.
بله بله، د څلور اته اووم کال نه تر دوه نویم کال پورې ما د درس دوره په پاکستان کې وه، او په دغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره، یعنی د اویک سنټر سره، د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه زما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی وو، او هغه کې په خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنټیر یا داوطلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په هغه سنټر کې ما کار کاوه. له دې نه وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سوله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ماته یو څه کارونه ملل متحد او نورو ځایونو کې پیدا سو. خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر، یعنی اولین حقوقي سنټر د مهاجرینو فامیلونو دپاره د بنیاد کېښودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې چې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې، دغه د بنیاد کېښودلو، او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی وو، او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کېښودلې وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده، یعنی د جهاد په کلونو کې، له هغه څه نه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کېږي، یو څه توپیرونه یې درلودل. هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو، خو تر دغه حده سنن په افغانستان کې دي یا د طالبان په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو. ځکه کم تر کمه په اسلامي طور طریقې چې د مجاهدینو په فکر کې درسته وي، اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات زیات وو، پابندیانې ډېرې زیاتې وې. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې موږ پېښور ته راغلو، پلار به مونږ اسلام آباد ته د درس ویلو دپاره ولېږلو، ځکه چې هغه فکر کاوه زه او د ما دوه کشر ورونه مونږ لا تروسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای درس ته. همداسې د ما مشرو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای، نو مونږ اسلام آباد ته ولېږلو، ځکه چې د پېښور محیط ډېر تنګ و. د جنکوی دپاره ساری کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل، دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل، او اذیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره. اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې چې بشري کارونه د اکبر ماسسه او داسې نورې ماسساتو، بینملي ماسساتو بنیاد کېښود، د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره، مخصوصا په کمپونو کې د خیاطۍ او داسې نور چې د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه وو، هغه ته تر کومه اجازه ورکول سوه. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله، مشکلاتو، اما کم از کم ښځو وکړی سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد شوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي، او هغه ته یو ایجنسی په رقم باندې وده ورکړي. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ موږ پېښور ته شفت شو، دغه ونه وی هم کال وو فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه شوي وو. هغه تنظیمي و هغه حالت یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه چې دوی په پېښور کې استوګنځی درلوده.
دغه موده چې تاسو یې یادونه کوئ چې فضا یو څه آزاده شوه د ښځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د ښځو د هغو غورځنګونو لپاره چې اوس فعال دی په افغانستان کې او په نوره نړۍ کې، د دوی لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای سو، ځکه چې همدغه ورو ورو هغه وخت چې د ښځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه غلري بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس نن سول، لکه مثلا د امن الله خان ښځه ملکه سریا مونږ د بنیاد ایښدونکو له جملې نه یا بنسټ ایښدونکو له جملې نه ورته ویلی سو، د ښځو د ازادۍ د حرکت یا انداز شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظامنامې دا مسایل سي د جوړ کړل، په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د پخپله نظامنامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند له خوا نه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع سو، سواد آموزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بعد له ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل دپاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ، او هغه د ښځو لویترین او اخرین لویترین بینالمللي کانفرنس و. د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پنځو کلو کې، چې هغه نایروبي کې او نه پیږم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله. بیا د آخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ سو، په هغه کې ما د ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ چې عمرونه یې له 18 تر 25 دومره کلونه و اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و، او بیرته چې زه راغلم د یو تعداد ښځو سره مې وکتل، او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو، او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې، د دغه نم ځینې افغاني ښځې په یون کې کار کوو دعوت کړلې، او د افغان ښځو شبکې بنیادن کې خود.
تاسو وایئ چې خځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پیښور کې وروسته سره راټولې شوې، دا د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه. د دې مطلب دا دی چې غیر تنظیمي، یعنی له دې تنظیمونو بهر ښځو وکولی شوی چې خپلې ټولنې ولري؟
بله، رو رو یعنی ښځو اول د دغو تنظیمي او نورو وړو حلقو نه شروع وکړه، وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل، ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دی بین المللي ټولنې یا سازمانونو لخوا نه وجود درلوده، سی ښځو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېر یو وړه کومک دی ایشیا فاونډیشن نو اخستا، او هغه باندې یو سنټر پکړه ونیو، او د ښځو دپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو، چې په هغه کې دوی راتلل، یو بل سره کتل، درسونه یې ویل، او کورنۍ اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې د خلکو تګ راتګ نه و، مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو پکې جوړې سولې، ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناسته پاسته یا کتنه پیدا کړه. هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو، کنه یو شبکه سازی، اجتماعي شبکه سازی د خلکو منځ کې پیدا سو. همداشان په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو، لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا سیدي مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان او یو بینالمللي سازمان غوښتل سي یو د ښځو برانچ پرېږدي، هغو بیا یو څه افغانو ښځو سالته مامورینې وي، هغو ته ویلي ستاسو دا کولی سي مخکې بوځئ، په اصطلاح یو بیراسي ورته پرېښوده. ځینې جهینه ښځو په خپله جوړ کړل، لکه د اویک سازمان په شان باندې. نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو، چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کېښوده. سیده دا واړه واړه سازمانونه دي، دا به بوختي په خپلو کارونو کې، لکه مثلا د ښځو دپاره یې وایي داتي کارونه دي خیاطي ده، او یا مثلا د قرآن زده کړه ده، یا مثلا د کمپیوټر زده کړه ده. مګر مونږ داسې یو ځای ته ضرورت لرو چې چېرته ښځې یو فکري شبکه سازی ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یوه لویه ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړئ؟
بالکل. او د کې مسله د اندېښنې او د مفکورې د ښځو یو ځای کولی، د کې مسله د اقتصاد او د نور شیان به کېږي ښځې په خپل سازمانونو کې دا کار کوي. مګر مونږ غوښتل یو فکري حرکت را پیدا کړو، او هغه زر په افغانستان کې بیا په هغه وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کې خود، او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو، او دوی په ټولو فعالیتونو ښځو پورې اړه درلود، حتی د حمامونو چلونه سی په هرات د نور ځایونو کې دوی هغه بند کړه، او په ټول افغانستان کې د ښوونځیو د ښځو ښوونځي بند سول، ښځې یونیورسټیو ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلود سه لاړ سي، کار کونه په دوی باندې بند سوله.
تقریبا همدغسې یو محیط او فضا راغلی وه لکه دا اوس چې په افغانستان کې مسلطه ده.
او ډېر کم توپیر د اوس او دغه وخت سره. مثلا اوس اول نه تر شپږم ټولګي کم تر کمه وجود لري، یا په کوم ځایونو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري، هغو ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه د ښځو دپاره پرېښېدي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نه وه حرکت نه و، او بلکې سړی دی هغه سره به ولاړو، ښځې به په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکار سول، ولې د بوټ چې کې ده، یا څه رقم. یعنی یو وحشت په افغانستان کې روان و. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکری او یو تحرک د پاره سی هغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نسو کولای په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کو. موږ باید یو لوی حرکت کړای وای او هغه دلیل اوسه د شبکې هغه بنیاد قوي سو. په پېښور کې هم د خپور سو، په داخل د افغانستان کې هم خپور سو. په پېښور کې د اکبر ماسیسې له لارې نه ځینې دوستانو په دې کې ډېر زیات کار وکړ.
دا همدغه بنیاد و چې وروسته دا تاسو چې یادونه کوئ چې وروسته د طالبانو د لومړي ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوري نظام له ټینګېدو وروسته بیا همدغه ټولنې وې چې افغانستان ته لاړې او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه. مګر د دې تر څنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادیږي، پلوشه جانې، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو. د فساد قضیه یادیږي دلته او ځینې نور انتقادونه هم شته کې دا له هغه وخته ورسره وو او که وروسته چې دا مؤسسه افغانستان ته لاړې دا ستونزې را ولاړې شوې؟
څه فکر کوم سیاست د مسائل او د خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوې چې څه له حد نه زیاتې پیسې راځي په یو او دې کې یو صحیح کنټرول نه وي. دغه مسائل د مالی فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته موږ نسو ګڼلی، صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري سي یو اندازه وجود درلوده، مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل. یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر وه که چا به په یو نوه مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یا خپله په دې کې اخته و. وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول، دغه یو عادي سواله ده مسله د فساد. او دې کې بیا زه نسم کولای سي ووایم سي ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه. ځینې خلکو دغه تحریک ته، ځینې خلکو دغه پروژه جوړولو ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده او دغه یو اندازه بسله بدنامي ټولو ته خپره سواله. دا د افسوس وړ ده، مګر زه فکر کوم چې وچو لرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبره هم نه ده. او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومي تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسایل وجود ته راځي. او دې کې مثلا موږ نسو کولای سي ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګڼو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم، هغه مسه کې سما کار کوو موږ یوه یوه روپۍ ټولوله چې بیرته خپله سازمان ته فایده وګرځي. فرضاً یو وخت کې سفندونه اضافه سو موږ تقریبا تر $400,000 ټولې کړې وې چې موږ د سازمان دپاره یو ځای واخلو. چې دلته بودیت دپاره یو د اویک دپاره یو ځای پاتې سي چې دا همیشه د کراو له هر مسایل نه خلاص سي.
غواړم پوه شم پلوشه جانې چې د راتلونکي لپاره اوس خو هغه دوره تیره شوه، په هر صورت چې وو هغه دوره جمهوریت سقوط شو وپرزیده، اوس هم د ښځو لپاره زیاتې ستونزې په مخ کې پرتې دي. د راتلونکي لپاره تاسو هغو تجربو ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس څه پلان لري؟
اول خو داسې اوسنی حالت کې څه کېدلی سي، د ما اوله مبارزه خو همدلته په امریکې کې دا وه چې ټول خلک وپاروم چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چیرته چې ښځه فکري وده بهتره کولی سي. دا د افغانستان محیط سره سازګار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنی په لاس کې لري او دلته د دوی عام فکری او هم د دوی تجربوي لکه مدیریتي تجربه زیاتیږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله. دغه سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل او دا خو لا پریږدي چې د ښځو کار کونه په ملل متحد کې هم بنده سوله.
نو اوس ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو زمونږ پلان همدا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نسي چلېدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو دته یونیورسل پاورټی یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ زره عقل او منطق ولري، دی کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورنې لپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبور چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پنځرات غواړم. او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده، دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرستې مسیزي افغانستان ته هر میاس کیږي، دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مگر واسطه یې دغه بین المللي ټولنه ده. سپوپینه ناو ډالر زی خلک لوبله کې مړه نشي. که چېرې دغه قطر سو او د خلکو مړینه شروع سوله، زه فکر نه کوم چې خلک په همدې خاموشي کې چې اوس اوسېږي دوی به یو انقلاب کوي او دا حکومت به چپ له بینه وړي. نو بله لاره دوی پرې نه ښودله چې خلکو دپاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات عرضه کړي او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډېره زیاته مننه پلوشه جانې. حسن، تاسو په 2021 کال کې سمدستي وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یوه معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه و او د افغان میرمنو لپاره څه و؟
جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین المللي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی و، د اشتراک کړی و او د دې ګډون ډېر اهم و. هغه وخت کې دا لومړۍ مېرمنه وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکې و په هغه زمان کې. دی و خبر کړی و هیومن رایټس از وومن رایټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په هغه زمان نه تر اوسه پورې ډېرو ښځو ډېر بنیادي کارونه کړي و د ښځو د وضعیت د تغییر دپاره. نو افغانستان نه د ما نوم په دې مسله کې تحقیقاتو له وروسته انتخاب شوی و، چې چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سي کړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د ښځو د شبکې د بنیادي احتونو کې حصه اخیستې وه او له هغه زمان نه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغو 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2020 کې دا جایزه په اصطلاح ورکول سوی وای. اما جنجالونه زیات وو په افغانستان کې د موږ د پاره هم او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سوله ټولو هغه څلور یا 5 ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب سوی وي او د دوی په مورد کې تحقیق سوی و. دوی د بیجینګ کانفرنس نه وروسته هغه حرکتونه د بنیادي حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو دپاره کار کړی ده، د هغو دپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوازنه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس نه وروسته تر نن ورځې پورې دمه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان میرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزه سمبولیک ارزشونه لري او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هر یوې ښځې ته جایزه ورکړي په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونو دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د با په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعالې پلوشې حسن، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ.
Flash.